السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو دغه پروګرام تر 3 بجو دوام کوي چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. دغه پروګرام د په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید محمد مختوړي چې موضوع هم د اختر په ورځو کې په خوراکونو کې بې احتیاطي ده او په دې اړه باندې به تاسو کولی شئ خپلې ستونزې او تجربیات شریک کړئ په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په ټلیفون باندې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د هرات سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې پرون شپه د سلما بند په ساتندوی ځواکونو وسلوالو طالبانو حمله کړې او 10 افغان فوجیان وژلې دي. په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې د یو ټانکر د سوځېدو په پیښه کې تر 160 ډیر کسان مړ شوي او 6 نور ژوبل دي. خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغان یاست نو د سولې له بهیر سره یو ځای شئ او که له سولې سرغړونه کوئ نو امنیتي ځواکونه به مو وځپي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سولې په لار کې ولس نړۍ او د اسلامي نړۍ اجماع له موږ سره ده. تر دې مخکې هم د اختر او په نورو مناسبتونو کې د دولت وسلوالو مخالفین سولې ته بلل شوي، خو له حزب اسلامي پرته د دولت نورو وسلوالو مخالفانو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی او د جګړې لارې خپله کړې ده. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي پرون شپه د سلما بند په ساتندوی ځواکونو وسلوالو طالبانو حمله کړې او 10 افغان فوجیان وژلې دي. د هرات د چشت شریف ولسوال فرهاد خادمی ازادي راډیو ته نن په ټلیفون د افغان فوجیانو وژل کېدل تایید کړل او وی ویل چې یو فوجي ژوبل دی او په ځوابي ډزو کې 4 طالبان هم وژل شوي دي. په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند د ساتندوی ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شاوخوا 2 ساعته دوام کړی و. د هرات د امنیه قمانداني ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو مر نور ځواکونه د پیخي سیمته لګل شوې دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلی اردو چارواکي وایي د خالد عملیاتو په نتیجه کې 200 وسلوال مخالفین وژل دي. د شاهین قلی اردو قمندان جنرال امان الله مبین نن وویل مخالفینو ته د مرګ جوبله په کندوز، بدخشان او جوزجان کې د خالد په سرلنیو عملیاتو په لومړیو 4 میاشتو کې اوښتې دي.
در زون شمال و شمال شرق تلفات دشمن بیشتر است.
ایوی په شمال او شمال شرق زون کې د دښمن تلفات څخه باندې 200 تنه دي. اوس و کسانی ژوبل دي او څخه باندې 100 نور ژوندینی ول شوی. دا ټول ته یو بریا ده. افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سکال خپل عملیات د خالد شپګنې په نوم په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو د منصوري عملیاتو پر ضد پیل کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په شمال کې د وراوختي مرګ جوبلې پاړه څه نه دی ویلي او خپلواک سرچینو هم د وژل شوی مخالفینو پاړه کومه تبصره نه ده کړې. او اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي نن سهار وختي د یو ټانکر له چپه کېدو او اور اخیستو وروسته تر 160 ډیر کسان مړ شوي او 6 نور ژوبل دي. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوښت او وروسته له هغه وچاودید چې کلیوال د سور شوي ټانکر راټول شوي او تیل یې ترې ایستل. د پنجاب د بهاولپور د پولیسو مشر راجا رفت مختار وویل وژل شوي د پیژندلو نه دي.
صبح کا ٹائم تھا جو لوکل تھے وہی لوکل
دا سحر وقت او نزدی چ سمر کلی دی حملہ غی داخلک دل ترا کلی وو زنی پلارا پ موٹر سائیکل روان وو اغي هم چ تیل ولی دل نو سمدستی و در دل اوس د دوی پ جنگل وی کرانا دا نو ظاہر خبر د چ د دوی ب ڈی این اے ٹیسٹ کی گی
اب یہ تو شناخت کے لیے مشکل ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہی ہوگا سارا.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او صدر اعظم نواز شریف د پیخ له قربانیانو سره خواخوږی خود لیو ټپیانو ته د لازم مرستو پر رسیدو ټینګار کړی دی. تمه ده د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یک شنبه په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره وویني. نریندرا مودی په داسې حال کې امریکا ته سفر کوي چې د متحده ایالاتونو د کانګرس مخکښ غړیو د هند په ستر بازار کې د پانګونې د خندونو د لری کېدو لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر دیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو پرون شنبه ولسمشر ترامپ ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې د هند پر صدر اعظم د خپل بازار د آزادولو په خاطر فشار راوړي. دوی د غرض ویلي تر اوسه پورې په هند کې سوداګری او پانګونې په برخه کې د خندونو د کمیدو لپاره د امریکا هڅې بریالۍ نه دي. په بریتانیا کې چارواکي وایي دغه هیواد په ولسو سیمو کې لږ تر لږه 4 لوړې ودانۍ نامسؤنې وپېژندل شوې او زرګونو کسانو ته وویل شول چې له کورونو ووځي. کورنیو ته وروسته له هغې د وتلو امر وشو چې په انګلستان کې شاوخوا 600 لوړې ودانۍ معاینه شوې. په دغه هیواد کې د ودانیو د خوندیتوب په اړه اندېښنې وروسته له هغه وپارېده چې نږدې 2 وړاندې د لندن په یو لوړ پوړي ودانۍ کې اور ولګېد او لږ تر لږه 9 تنه پکې ووژل شول. ځینې کورنۍ د وتلو امر نه مني او وایي چارواکي هسې خلکو ته اندېښنې زیږوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له لنډې د مور ستاروختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په ژوندۍ بڼه مه هېروئ.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادې راډیو عزتمن اوریدونکو زما حمید مومن سلامونه او نیکه هیلې ومنئ. تر هر څه مخکې د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله منم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیرې له ځانه سره ولري. البته لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې ویل شول چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلي متخصص دی موږ سره مېلمه ده او دوی به د دغه موضوع یا دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. تر ډیره پورې دا ویل کېږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې د تکلیف یو اساسي لامل زیات خواړه یا متنوع خواړه خوړل خودل کېږي. دا چې رښتیا هم دغه موضوع یا یو اساسي لامل دغه دی او کنه او نور کوم لاملونه د تکلیف تر شا دي. ډاکټر صاحب په دې ارتباط باندې تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب خبرونه تستړي مشه
مهرباني خیر اوسې.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې مو ویل چې د اختر پښ پو ورځو کې یو زیات شمیر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کیږي. د دې ترڅا تر ډیره پورې دا ویل کیږي چې د روژې د مبارکې میاشتې وروسته اکثره خلک د اختر پښ پو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي. دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف پاره وندرته سو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده. بله. چې روزه د میدی د امراضو څخه جلوګیری کوي.
بله.
د سی یو خاص میخانیکه تل ته اوس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپټوپان دی هغه د میدی څخه ترشح کیږي او دغه تریپټوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي. او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي پنیولو سره خپل دغه تریپټوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي.
بله.
اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي هغه ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي. په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې مواد معتاد دي د روزي د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي سویه پورته ځي نو په مرکزی عصبي سیستم هغه ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي یعنی خوشاله سي بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه د خود لیده چې د میده د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې التا ماسلونو ته توصیه کیږي چې هغه باید 8 ساعت روزه ونیول شي یعنی 8 ساعت هغه باید خوراک ونی کی تر هغه چې د میډیکوم تکلیفونه دي د دې په واسطه لمانځي د روزه په واسطه. نو دا د روزي حکمت ده چې د میدی بعضی تکلیفونه د روزي په نیولو سره لمانځي. دا چې بیا روزه خپل یو میاش دوام لري او مسلمانان دوی روزنی سي او غي باندې فرض ده، حکمت دی ام دی د فرض کېدو او د روزو د نیولو حکمت هم دا ده چې د میدی بعضی تکلیفونه لمانځه ور سره لاړ شي. د یو میاشت د روزي پنیولو سره خپل په هضمي سیستم کې یو تغییر راځي، چې دغه هضمي سیستم د خولې د جوف نه شروع کیږي او د کلمو تر آخري قسمته پورې په دغه سیستم کې یو تغییر راځي. بعضي انزایمونه چې التدي کم تر شو کیږي، بعضي ډیر تر شو کیږي. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده، د ورځې له خوانه خوراک سخاک نشته او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې، یعنی استراحت شوی ده او خپل استراحي بنای غورا کړی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي، یعنی بوزه شروع کیږي او خلک په خوراک شروع کی، نو هغه انزایمونه چې ټول هغه خپل فعالیت کوو او د دوی بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشو کې یا افرازیدو کې تغیرات راځي. کچیر دسې حالات را ماینسته شي چې خلک په دې دوران کې د روزي د ختمېدو نه وروسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میده ډکوي، نو په میده کې بعضی تغیرات را ماینسته کیږي او هغه انزایمونه چې دي هغوی خپل هغه د افراز سویه پورته وړي. کله چې د افراز سویه پورته شو، مثلا یو تیزاب ده په میده کې هایدروکلوریک اسید ورته وایي یا ایچ سی ایل، کله چې میده ډکه شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشو کی. کله چې دا ډیر ترشو سو، د هغه د موادو د هضم او د جذب لپاره نو د میده د تکلیف سبب کیږي، یعنی میده آزاروي، د میدې د تخریج د دیوالونو د تخریج سبب ګرځي. نو کوم کسان چې روزه ختمه شوه او بوزه شول، نو کوشش دی وکي
ډاکټر صاحب د مسلې ته ورو سره شو چې د تاسو پارختنې دی او په سړه ول سره کولې شي چې د یوې میاشتې استراحت نه روسه کله چې دی معمول تر ګرځي او د ورځې د درې ټایم یا سلو ټایم خوراک کوي، نو په سړه ول سره احتیاط وکي او باید په سړه ول سره تدریجا میده برتغه ادي فعالیت تراولي په دې تبات باندې به ان شاء الله د خبرونه په وګدو کې تاسو سپارښتنه ولري. خو اوریدونکو ته یادول غواړم، البته چې د هم کولی شي د پخوا په سر په خبرونه کې برخه واخلي، البته د ته د ټلیفون شمیرې ز اعلانول غواړم. زمونږ د لمونږ سره د تماس لپاره دی کولی شي چې د 0999015 او همدارز د 0900 او 0915 شمیرو لاره مونږ سره تماسونه سي او ډاکټر صاحب څخه خپل پوښتنه مطرح کړی. فکر کوم چې هم دا وس یو اوریدونکو ده پښتون صاحب ده د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني خبرونه تستړی مشه.
بله محترم امید مومن صاحب، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب ته چې مدغه د اختر په چې تکلیف خلک یې خپل کور راوتلې د ترڅو پروګرام ته راغلي شا اغلاس ورته وایم د موقع په استفاده مو امید مومن صاحب ته د اختر مبارک وایم ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو ته
کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. کمیرباني وکړئ ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړئ.
او خبره خدا ده چې پښتنه خو می داده د دې ډیرو خوراکو سره واقعا د روزه چې د کتابیم د غشې دي چې د ډیرو خوراکو د ډیرو مریضۍ په دې باره کې پښتنه داده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف سره په امن کې پاتې شي. بیرو یو خدا روزه ده، روزه خو ولاړ یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د میډیا تخریب سره په امن کې پاتې شي. او بل خبره می دا بره پښتنه می داده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي په نور کې دې پیدا کیږي که په شوز کې. او بل پښتنه می داده دغه لی پوه خو به سواد خلک تقریبا په دښتو په دیاتو په کلو کې وسیږي څومره اګایي ورته په کار دي چاول اګایي ورکول شي چاته اګایي نه کول شي
ډېر زیات مننه. زموږ اوریدونکو تقریبا درې څلور پوښتنې مطرح کړې. لومړۍ پوښتنه خو درې همدغه وه چې تاسو ورته مخکې اشاره کول غوښتل چې په څه ډول سره یو کس کولی شي چې په تدریجی ډول د میده هغه د استراحت حالت نه برته د فالیدو حالت راو ګرځوي او د لکم تکلیف سره مخامخ نشي. دوه دوهمه پښتنه هم دا و چې آیا په نارینه او خزینه کې دا حالت فرق کوي کنه ټول د یو ډول حالت سره مخامخ دي؟ او بیا د ام په هوی په ارتباط هم سو ویلو چې سړول سره سړی کول شي چې داسې خلکو ته ام په هوی ورکې سو د میده د تکلیف سره مخامخ نشي.
د روز خډیر مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. د دې لپاره چې میده خپل یو کسوړه ده او دغه کسوړه خپل یو اندازه لري چې دغه اندازه په کوم مقدار سره ډکیږي او په کوم مقدار سره تشیږي. میده د هضمي سیستم یا یو د کسوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخص کیږي او هلته ذخیره کیږي، او بعد له درې ساعتونو وروسته د کولمو د وړو کولمو لومړۍ برخې ته تخلیه کیږي. خپل میده بعضی مواد لري یا بعضی انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري، چې حتی دغه مواد کله کله د ضرر په شکل هم تمامیږي او کله د مفید شکل هم تمامیږي. نو د دې لپاره چې سونه مقدار غذا وخوړل شي، چون یو میاشتې روزه مخکې وتلې ده، وروسته بوزه شروع سه او خلک په خوراکونو کې شروع وکړه، نو زما خلکو ته دا توصیه ده لدینه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسې د میده په درې برخو وویشئ. اوله برخه د غذا لپاره، دومه برخه د هوا لپاره، او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتئ. نو په دې کې همدا حکمت ده چې میده باید ټول د غذا څخه ډکه نشي. که چیرې د غذا څخه ډکه شي میده، چون یو میاشتې مخکې استراحت کړی ده او د استراحت نه وروسته تاسې میده په یو فشار سره هغه په کار اچولو ګمارئ چې مجبور ده چې هغه کار وکړي او خپل مواد یا انزایمونه په زوره ترشو کړي تر هغو دغه میده چې ډکه شوې ده هغه هضم کړي او جذب کړي. نو میده مجبوره ده چې فعالیت ډیر کړي او وظیفه خپل ډیره اجرا کړي او بوج ورباندې راشي. نو د دغه موادو د زیاتو افرازېدو له وجې نه بیا د میدې د دیوالونو د تخریش سبب کیږي. خپله فرضاً هغه تیزاب چې ده هغه میده دیوالونه تخریشوي او د میدې د زخمونو او د میدې د ګرېدلودلو سبب کیږي.
نو ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وي، کله کله سړی څنګه پوښي چې د دغه تاسو هغه مخکې هغه درې حالت خودل چې باید میده باید په درې برخو ویشل شي، یو د ډوډۍ، هوا او بیا د اوبو لپاره هغه ځانګړې شي. ځکه ځینې خلک په خوراک په حالت کې داسې لیدل کېږي چې خوري خو اندازې نه لګي ورته، او لا هم دوی غواړي چې نور ډوډۍ وخوري، چې په ډېر عام اصطلاح د دوستانو په منځ کې د تاغه تخته کول هم وایي هغه خواړه نه وي. یو انسان څنګه پوهېدی شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کم؟
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپل د ډوډۍ د ډېر خوراک دغه معتاد شوی وي، یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دی په ډوډۍ کینی، نن ورځ فرضاً یا نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري، سبا بیا ډیره وي، بل سبا بیا ډیره وي، دی معتاد شوی، دی نه پیږي چې فرضاً زه څونه ډوډۍ خورم او زما میده سره هم ډکه شوې ده. دغه خپل یو عصبي تخریش، عصبي نارامي ده ورته پیدا شوی چې دی په خپل خوراک په اندازه نه پیږي. او هغه کسان چې هغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شوی، هغه خپل د میده په اندازه پیږي، فرضاً دوه درې سلور ګولې چې وکړي پیږي چې زما میده او ذاتی ډکه شوه، بیا ورپسې لګوبه وچی کی او نور د میده غلط د هوا لپاره پریدي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکو ته جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام جاوید صاحب، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب لاس کې ډاکټر صاحب. تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د کمکی اختر مبارکي ومنئ او هیله منئ چې خوشاله اختر ولرئ.
ژوندای اوسه مننه. مونږ د اختر د اختر سر می د دې تکلیف لرم زه دا
ښه ده. تاسو په پښتنه صحیح پوه نه شو کال به تکرار کړئ.
لکه میده می خراب سر می بوج راځي.
اخه په میده تکلیف لري او په سر مو بوج راځي، داسې سوال غواړي؟
نه میده تکلیف لرم چې میده کوه
صحیح شو. مننه جاوید صاحب. ډاکټر صاحب دوی وویل چې د میده تکلیف لري، او لدې سره د درد سره سره د روی په سر باندې هم بوج راځي او ډول
ضرور خډيره مننه چې پروګرام کې شرکت وکړو. مخې دی غبل اوریدونکو چې دوه سوالونه پاتې شوې هغه ته په مختصر جواب وي، بیا به دې ورور جواب ته ولاړ شو. هغه ورور مخکې مو ویل چې بل دی میدی دی تکلیفو بل سبب چې شیدای یو خو زیات خوراکو چې د خپل حد څخه د خوراک زیاتول د خپل دی میدی تکلیفو سبب ګرځي، بل دی میدی بعضی نور امراض دي چې هغه ځان ته خاص سببونه لري، فرضاً دی میری د میډې د زخمونو د میډې د سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دي، فرضاً یو میکروب د پونم دی چ پایلوري چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق را اخیستل کیږي او د میډې په اخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او میډې په زخم او د میډې د سرطانونو خصوصا په جګومرونو کې سبب ګرځي. یعنی د میډې د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي چې یو مثال هغه د اچ پایلوري میکروب دی. او دا بل سوال دا و چې دوی عامه پوهاوی لپاره باید څه وکړي شي. د عامه پوهاوی لپاره دوی باید دغه صحی پروګرامونو ته دوی باید متوجي شي، د میډیاګانو له طریق نه، د تلویزیونونو له طریق نه، د رادیوګانو له طریق نه، کوم ډاکټر صاحبان چې هغه ته توضیح کوي د هغه د عامه پوهاوی لپاره یو خاصه پاملرنه شوې ده، دوی باید دغه پروګرامونه تعقیب کړي او د هر مرض یا د هر عضو د مرض په مورد کې د میډیاګانو له طریق نه ډاکټر صاحبان هغه ته توضیح کوي، هغه باید دغه توضیح ورکړي. او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د میډي تکلیف له وجې نه د ورډ باندې بوج راځي، دا ضرور خبره ده چې میډه کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصاب او مرکزی عصبي سیستم سره لري، نو کله چې اعصاب نارام شي خپل میډه ور سره ناراميږي او مریض د یو قسم بوج د سردردي سرچرخي اته دی او د ننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي. نو دا یو عصبي سیستم ده چې میده سره تړلې ده، کله چې دلته تخریش میده هلته عصبي سیستم ور سره تخریش کیږي، نو خپل په میده کې چې کوم اعصاب دي هغه تخریشېدل یا د میکروب له طریق نه کیږي یا د غذاګانو د ډیر اخیستلو یا د متنوع غذاګانو له طریق نه چې خپل ټایم باندې نه اخیستل کیږي، یعنی وخت په وخت اخیستل کیږي، د دغه له طریق نه د میده د هغه موادو د افراز کېدو سبب ګرځي، هغه مواد چې د خپل حد نه زیات افراز شي د عصب د تخریش مبشي او بیا په اعصابو کې یو قسم احساس دی بوج یا د فشار سبب ګرځي.
بلکې ډاکټر صاحب زموږ د خبرونه د بحث اساسي موضوع هم تر ډیره پورې د میډه هغه تکلیف ده چې د زیاتو خړو لکبله د اختر پښپو ورځو کې البته یو میاشت میډه په استراحت کې وي او بیا چې ناسه په بوزکی کې خلک زیات خوراک کوي. په خپل بله واجد رنجبر یو بل اوریدونکو لرو، واجد رنجبر وردګونه موږ سره په تماس کده. رنجبر صاحب ستړي مشه خبرونه ته ډاکټر صاحب ته خپل پوښتنه مطرح کړي. هالو فکر کوم اړیکه مو پرې شو. بیا هم خپل دغه تکلیف چې پیدا کیږي انسان له سړول اساسي ستونزې سره مخ کوي، یعنی څومره جدي حالت سره مخ کولای شي
کله چې مریض یا خپل هر څوک چې ویار شخص چې وي چون روزه نیولې د یو میاشت روزه په ډیرو خوراکونو باندې شروع وکه، هضمي سیستم ناراميږي. کله چې هضمي سیستم نارام شو یو قسم تسمم رامنځته کیږي، دغه تسمم له وجې نه مریض ته اسهالات، استفراقات، زلبدوالی، دغه اعراض ذاتی مریض پیدا کیږي چون الته میده خپل استراحي صفاتی را کړی ده او بیا بیرته په دسی یو حالت کې را داخل کیږي چې لدینه چې هغه وظیفه کم اجرا کی تی مجبوروي چې وظیفه ډیره اجرا کی، د دغه اجرا کولو دی وظیفینه چې ډیره وظیفه اجرا کړه میده مجبور ده دغه هضمي سیستم کمل لمیدینه شروع د کلمو پورې یو تغیرات منځرازي انزایمونه په دغه سیستم کې مکمل خپل د نورمال حد څخه ډیر زیات افراز کیږي او دغه دغه انزایمونو د زیات افراز دوله وجینه خپل په سیستم کې تغییر رامنځته کیږي، بل اخره سړی ته زلبدواله کانګ استفراقات دا پیدا کیږي. نو کوم کسان چې روزینه ولید او باد لغنه بیا په خوراک شروع کړی ده نو دغه اراز به ضرور ورته پیدا کیږي، تسمم شي یعنی یو مسمومیت ورته پیدا کیږي.
بله بل اوریدونکو لرو رحمت الله جلوزی له پکتیا څخه. جلوزی صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړي مشي او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مننه غیر تن دمخه ډاکټر صاحب ته خرغلاس موټل ودانوال ته اختر مبارکي ورکوما وختنه می دا الله ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل امیدي تکلیف کا بعد وخت لرم مثلا می دم جوش کې خلوته می ستو دی د سنر می غوندي وګور از کنه او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولې چې دا ډیر وخت مثلا موږ استعمالو کدا امپرازول ګولې مثلا ډیر وخت استعمال کړو کوم تکلیف نه
بل اړیکه هم پرشوا فکر کوم دی غوښتل دا وې چې د خپل د امپرازول ګولې البته جلوزي سبو ولې چې د مده تکلیف لري خلیته کله کله نرم تودې وبرازي چې هغه ډول غزړه جوشي هم چوته وي دوی دغه تکلیف در افکول لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي په دې ارتباط باندې د کومه درملنه د طریقه چې دی غوړه کړې د مناسبه ده
ضرور خړې مننه کوم کسان چې اوس د میډي تکلیفونه لري هغه ته یو قسم د ترخه موادو یا ترشو موادو بیر تر اگرزیدل یا ریفلکس کېدل دی خوله طرف ته چې دغه خپل دغه ترخه او ترشه او به چې دی د خپل د میډي تیزابیت ده هایدروکلوریک اسید تیزاب دی چې د دې د بیرته ریفلکس کېدو یا بیرته ګرځیدل خوله طرف ته سببونه لري دغه سببونه کېدای شي غذاګانی وي کېدای شي میکروبونه وي کېدای شي عصبي نارامیانی وي د دغه اسباب له وجې نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي هغه بیا په خپل د مری په جریان کې ا د مری په دغه سرتاسر د مری میډي کې تا د خوله تر اخر قسمته پوری دوی دی یو قسم ترخه مواد د ترشه موادو احساس کی چې رامنځته کیږي دغه خپل د تیزاب را ګرځیدل د بیرته خوله طرف ته نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري هغه دارو رسو کړ چې امپرازول سیدا یو په تداوی دي کې چې دا امپرازول د یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده دغه امپرازول اخیستل هغه خپل د سلور ګینټون اورسته د خپل هغه های فلایف یا خپل هغه ژوند چې په ویني دوران کې تیروي وروسته خپل تاثیرات شروع کوي د میډي د تیزاب د نهایه کېدو سبب ګرځي نه پریدي چې هغه ترخه او ترشه مواد بیرته خوله طرف ته رجعت وکړي دا چې امپرازول په کوم پیمانه واخیستل شي هغه د هر مرض په مورد کې خپل ډوز لري یا خپل اندازه لري یعنی کچیر د خپل حد نه ډیر واخیستل شي خپل هم د میډي بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي مثلا یو مریض کوم ایچ پایلوری یا سبب د زخم کې دوست شوی ده او هغه مریضانو ته ایچ پایلوری دوست توصیه کوو ایچ پایلوری ډیکیشن توصیه کیږي هغه ته امپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه یا
بل ډاکټر صاحب د دې په باندې بحث ته ادامه ورکو چې اکثره خلک خپل سره توګه هم امپرازول اخلي او س شفیق الله بل اوریدون کې د سوربي څخه مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب محترم
مهرباني وکړم هغه وړه پراټه یا چې هغه شو کوم باندې دا بوج راځي
ښه دوی پښتنه دا چې کله هم دی غوړ سه یا غوړه پراټه د یو خرینو په زړه بوج راځي
مننه د ورور څخه د مخکنی ورور د سوال په اړه نو امپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي فرزند د مرض یا د میډي د قرحو یا د میکروب په مورد کې کوم توصیه شوی ده د 15 ورځې نه تر 15 ورځې پورې توصیه کیږي ورسره باید بیا نور نه توصیه کیږي نو کوم کسان چې خپل سره امپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه امپرازول بیرته د میډي د مرزونو یا د میډي د تخریش سبب ګرځي چې اته اوس ریسرچ په دې شوې ده چې خپل امپرازول یا پی پی آی ګروپ د میډي د پولیپو سبب ګرځي که څوک د خپل حد نه یا د مرض د وخت د زیات وخت نه امپرازول واخیستل شي نو د میډي د پولیپ سبب ګرځي د بل ورور د سوال په اړه باندې چې ویل چې زه غوړګینه غذا وخورم بیا په میده کې می تغیرات راځي غوړ خپل په میده باندې یو تاثیرات لري چون دغه غوړ دغه کیمیاوي مواد څخه جوړ شوی ده چې په هغه کې اکثرا اسیدی شحمیات دي او دغه اسیدی شحمیات چې دي یا مجبور یا غیر مجبور د دغه اخیستل په میده کې خپل الته په میده کې چې کوم تیزاب ده د دې غوړګینه موادو اخیستل په میده کې یو تغیرات را منځته کیږي د اغه تیزابي مواد سره تعامل کوي او الته یو محیط را منځته کیږي چې بیا د میده د تکلیفو سبب ګرځي. نو کوم کسان چې د میده تکلیف لري هغه ته ډاکټران یګانه پریز هم داده چې غوړګین غذاګان اوربندي کموي.
بالکل نو شفیق الله ورته هم سپارښتنه داده چې د غوړ پراټین لاس پسر بل سب عبدالواجد رنجبر د وردګ بلوریدون کې ده هغه هم خپل
سلام علیکم
مهرباني سلام علیکم اور ستړی مشه
خیر اوسه ډاکټر صاحب تاسو ته د وړاخت مبارکي وایم
تاسو ته هم ورور تاسو ته هم مبارک وي مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ
ډاکټر صاحب نن کوېشن په دوه اړه باندې ده چې زه کلا لکه د مخکې ورور غونډې غواړم غزات دې ته کوم په میتا باندې او بل هر مې ډیر زیات ګرځي.
بالکل نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخوري او خپل هغه رژیم کې بدلون راولي بیا هم ډاکټر صاحب به تاسو په ځای مات ځواب ورکړي.
مانه د ورور څخه مخکې مغورو ته لارښوونه وکړه خپل غوړه چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړه استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوی نه دي نو په دوی کې هغه شهمی مواد چې کوم دی مجبو غیر مجبو په باندې تقسیمیږي دوی خپل اسیدی شهمیات دي چې په میدی کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي الته د میدی د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي خپل د میدی په دیوارونو کې او په میده کې تغیرات را منځته کیږي بل اخره د میدی د تغیرات او د انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیان پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدی له وجې نه ده چې هلته اعصاب خپل د میدی سره یو استملری یو تعصب شوی دا کله چې دغه سب تعصب شي د عصب تخریش دي دغه مواد لوجینه د غوړګین غذاګان الته چې کیمیاوي مواد تغیرات راولي نو بیا هغه ته یو قسم عصبي بوجونه یا نارامیان ورته پیدا کی.
مننه البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او دا اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي. مخلص صبره د خوست څخه د بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبره صبر ستړي مشخ پرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی.
مننه کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه انې کې هلي او دی وړه اختر وړاندې کوم امدا شان ګران هیوا دلته
تاسو ته هم مبارک
وي کوم دی اختر مبارک وړاندې کوم
کور ودان تاسو ته هم مبارک وي او تاسو ټولو دوستانو ته
خوشاله اوسه د کسبنه نه دا پښتنه دا چې زه پښتله مسافر یم بیا چې کله کله مشکل لرم دا شان مشکل دي چې زه کله دا سیستم لګوږه غونډه شمع زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل چې کله څه شی وخرم بیا خشم کوي څه شی و نه خرم نو وجود لړزه کوي او د دې په وجه نه خپل د چاسه نن دا پښتنه د جره په مېډي کې نیار تکلیف ده او څه مصیبت ده نو چې کله کم شي خرمه بیا بالکل جوړ شم او چې بالکل څه شي ونه خرمه وجود می بالکل بس په ځای باندې ناسم او حرکت نشم کولای وجود می
صبر سره تاسو په لیکو سګي ډاکټر سره تاسو په پښتنه پوښوي چې اوریدونکو
سره وایي او د ورور سره ډیره مننه رښتیا داسې ده چې کوم زمونږ بیماران دي او مریضان دي هغه د میډي د تشېدو له وجنه بیا هغه یو قسم لړزه پیدا کیږي یو قسم نارامي پیدا کیږي دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په سو ساعتونو کې یعنی پر سلور ساعتو کې شپک ساعتو کې اته ساعتو کې سو ځلې باید دوی واخلي میده پرې نه دي چې تش پاتې شي کچیر میده تش پاتې شي الته د تیزاب او افراز ډیریږي د میده د دیوالو څخه او بل اخره دغه د دیوالونو د میده د تخریش سبب ګرځي او بیا مریض یو قسم نارامي پیدا کیږي اته لړزه پیدا کیږي نو دغه کسان چې دغه تکلیف ورته پیدا شوی دوی د خپل رژیم غذایی باید سو ځلې د ورځې واخلي کم کم په سو ساعتو کې واخلي چې معده ته شپاتې نشي.
بله ډاکټر صاحب دوی خود ځنه دوستانو چې ټلیفون
نو کل دی د میده تکلیف لري اما کوم کسان چې تکلیف نه لري او ناګهان دی د بد هضمي یا داغنه لاغې په پایله کې په نتیجه کې د تسمم له مشکل سره مخ شي دوی باید څوک په ډیرو مواردو کې لیدل شوی دی چې دوی خپل سری علاجونه کوي سپیرکې اخلي دا غنور جوانی بادیان اخلي زموږ اکثره اوریدونکو د لری سیمو خلک دي چې هلته روغتیایي خدمات هم تقریبا یو ډول محدود دي لری دي په خپل تسمم یو انسان له سړ ډول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دی وکړي
مخکې یادوري وکړه چې دغه خپل میده چون استرایز صفحه یې تیر کړې د روز په دوران کې او روسه چې بوزه شروع کیږي دوی میده ډکې دي میده ډېر ډکې دو سبب همدغه ده چې هلته کوم تغیرات را منځ کیږي بیا د تسمم سبب ګرځي دوی د کوشش وکړي مخکې لدینه چې دغه غذا شروع کړي او غوړي چې غذا ډیره وخوري نو دوی د مخکې لدینه باید ترکاری باب سلات یا کاهو یا او به دو سا یا لس دقی شل دقی مخ کی لدینه چی دوی غواری چی غذا اخری دقا دی اخری ترغو التا دی احساس دی دکی دو سبب شی
بله.
یعنی شخص او غواری چی که او غواری چی دوری دیر اخری نو مخ کی لمخ کی نه میده آماده شوی وی تیار او یا سه غذا التا تیار رسیدلی وی میده تا او اغوی بیا خوراک دیر نکی د دوی ته زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځيږي ورزش وکي یعنی ګرځېدو سبا وګرځيږي او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې ترغو ارګمه وکي او هغه ډیسپیپسیا یا ناهضمیت چې ورته پیدا شوی ده هغه له منځه لاړ شي یا تمرین دی وکي یا وبدي وچکی نو دوی کولای شي چې د تسمم څخه جلوګری ورته وشي او کله چې تسمم دوی دا پیدا شو
دوی د تسمم په ارتباط باندې بحث لګروسه د هلمند څخه یو اوردون کړي ټلیفون په لیکه ده مهرباني وکړئ ورو خبرونه د سړی مشي ځان راو پیژنې او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اورور خلک دوستم له هلمند څخه تشکر کوم تاسو او ټول د کورښت مبارکي وایم
تاسو ته د هم مبارک وي مهرباني وکړئ ورو
خبر ہوا ڈاکٹر صاحب نو تقریبا پاپتا کی یا ضرور څلور ورځې یو ودانه ګوري زه خپل خپل مو سره چې دا ګوري خو بس آرام سم نو دا دا لپاره نو تقریبا شل کار کړی چې دا خوراک وکړم نو خپل خبره کې دا څه څه معلومات مو پاتې
مهرباني کور ودان مهرباني ډاکټر صاحب دی به ویل چې تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولې د 15 سنوات لیول تر 15 سلوي خطر زو پورې سپارښتنه کیږي د هغه نه زیات د خپل بیا zarar رسوي معده ته اما دوی وایي چې د 13 شلو کلو راهسه دوی کله هم چې د معده له تکلیف سره مخ شي د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې اوم دغه د درملنه یوازنی وسیله ده
د ورور خډې رمننه د ورور د خبر وکړه چې یعنی د سلورو 15 ورځې وروسته کې دی چې د سیوالت را پیدا شي زوم پرازول خورم سید هغه فرق نه کې یو خدای دی چې اون پرازول روزمره هغه دوز چورته تین شوی دی دغه دوز نه زیات اخیستل فرزندای په سلورو 15 ورځې کې یو ځله اخیستل کیږي اون پرازول د اخلي نو دا تکلیف دونه دی ته جدي ستونز نه پخې نو هغه کسان چې روزمره فرزند 40 میلی ګرام یا 60 میلی ګرام سبایی اخلی سلویخ میلی ګرام یا 40 میلی ګرام د شپې اخلی او په همدغه ځای دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره د غوی ته بیا د تکلیف پیخیږي نو د ورور د اون پرازول کوشش وکړي چې د اون پرازول نه دي صرف نظر وکړي کوشش وکړي په خپل رژیم غذایی کې نظر وکړي خپل رژیم غذایی کنټرول کړي او خه تداوی داده چې کوم کسان چې د میډی تکلیف لري هغه باید مایات خصوصا اوبه ډیر وڅکي بیا اسیدی حالت یا تیزابی حالت په میده کې چې دا غلمه اینځي، یعنی بیا ضرورت نه پیخي چې هغه امپرازول یا دواګانو ته لارچی په میده کې چې کوم تیزاب ده دی اوبو د اخیستلو سره یو رقم کیمیاوي تغیرات یا تغیرات راځي دی اوبو او دی تیزابو ترمنځ، بل اخر هغه ساحه یا هغه محیط خونساکی نو تیزاب له مینځي، بیا نو ضرورت دی ته نه پیخي چې هغه امپرازول وخوري. خو خیر کدی دی 15 ورځو سلو ورځو نو ورسته کوم امپرازول یو مقدار اخري فرق نه کی، خو په دوامدار سره سره په ډګ په جګ ډو سره اخیستلې بیا خپل د میډې د تکلیفونو سبب ګرځي.
مننه. بل 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 اوریدونکو لرو شاولی له کوټه څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسلیم شي.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. تاسو هم خبرونه تسلیم شي، تاسو به هم اخته مبارک وي.
چې د نړۍ وخه روزه ما ته بعد مقصد په خپل مازه به فراو غندري ژوند بس تم تیر به دغه میته نه داسې ګي خوند را تکي نه دي چې نو دې زیات زیات تیغونه کاځه نه دي نو په دا وایي چې باندې بس پر دې نه سب او په لښه سخر دا خپلې ابچله کسل وړ ځم د دې زیات کرمایش کی چې په وزن کوته مسوي او د طاقت نه کیږي په بل خو باندې راو ما په دا باندې څه مو معلومات راځي.
ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه غوښتي وی دی چې کله هم چې د پروژې په مبارکه میاشت کې د روزه ماتي ناروسته دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په امیده کې چې دوی وسره پازاب وي او د خپې د بجله کې نه پورته د خپې ساهم د دوی کله کله ګرمایش کوي یا سوی غونډه کوي نو دوی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي. پدیرته بد وته اواز
ضرور خړېره مننه. مخیا دوري وشو چې د میډي خپل د ډکی دوس ډیر چې میډه ډکه کی هلته غا تغیرات چې را منځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی، نو کله چې تیزاب هلته په میډه کې ډیر شو ګیس د ګیس په شکل مریض احساسوي چې دیننه میډه ډک وی یا یو دی یو رقم ډکوالی احساس کی هلته غازات وی خپل کوم عملیات چې هلته تر سره کیږي خپل د هضم جذب عملیه شروع کیږي چې میډه ډیره ډکه ده نو خپل د یو قسم هوا او د غازاتو د ډکوالی سبب ګرځي میډه کې. نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمای وکي اغه غازات راوزی، کله چې غازات راووته بیا مریض دی آرامش سبب کوي. نو امدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي، نو دغه خپل د میده د ډکه د زیات ډکه دو سبب دغه سي تکلیفونه را مینځته کوي. کله چې میده ډکه شي او د حالت را مینځته شي تنه د پخونه نه بلکې د عصبي سیستم په کوم عضو کې چې عصبي سیستم تاثیر شوی ده په ټول سیستم کې تغیرات را مینځته کوي د سر نه نیولې تر پخو پورې. یعنی یګانه سبب هم داده چې خپل میده باید په کم اندازه خوراک وکړی شي او غدری مرحله باید تطبیقی کی سره.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده هم د چې آیا دا هم کېدې شي چې د زنو میده د زنو خوړو په وړاندې حساسیت وخی او حساسیت هم د زنو تکلیفونو سبب شي؟
بله، میده خپل یو دفاعي سیستم لري هلته چې هغه کې بعضی نور انزایمونه دي یا مواد دي چې پیپسین درینین د هایدروکلوریک اسید د خپل میده د هضمي سیستم خپل یو دفاعي قوت لري. نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپل هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځان یو عکس العمل خي دغه په مقابل کې، نو دغه عکس العمل هم داده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمو خپل د بدن یا د هضمي سیستم یا عکس العمل ده چې هغه بیرته راوباسي ځان سره. نو د ډیر خوراک لوجنه وجود هضمي سیستم خپل یا عکس العمل لزانه کی چې عکس العمل د تسمم په شکل رامنځته کیږي یا به کانګ شروع شي یا به اسالات شروع شي یا به ارګمای شروع کی او یا به زلبدوار شروع کی. دغه خپل یا عکس العمل ده چې د غذا په مقابل کې هضمي سیستم کار کوي.
مننه. بل اوردونکو لرو له وردګ څخه فضل هادي. وردګ مېره بنو که خبرونه تستړی مشه او که خپل پختنه مطرح کړي.
السلام علیکم. سلامونه تاسو او ډاکټر مبارکي. نو ډاکټر تاسو نو مو پختنه ده دا مو یو دوسته د میډي مشکل لري دا روزه کې د میډي مشکل او پیدا شوی دی نه پیغام د مورچا کوم مورچا کوم ورته پیدا شوی کې څه وایره دا درد کو دا څه درد کو کله پیدا شي کله ورشي یان د یو سات کې یو ډېر درد ورته پیدا کیږي مې د احساس کو دا څه درد نه ویږي او معمولی درد کو
دا درد څومره وخت دوام کوي او بل اخر بیا دوی سو کې چې هغه درد ختم شي
خدای دا
داسې امکانات ډېر شته چې دی وږی شي دغه درد ورته پیدا کړي یا درد حس کوي، نو چې کله معده کې څه شی وي نو دی درد نه حس کوي، نو بدبختانه نه پوهېږم په باندې چې دی
مننه د ورور څخه ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زمونږ بعضې مریضان چې دي هغوی غذا وخوري معده یې ډکه شي بیا دې درد احساس نه کوي، یو او هغه مریضان چې هغوی معده تشه شي بیا دې درد احساس کوي. کله چې مریض معده تشه شوه او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په معده کې خبره ده، یا به معده زخم شوي یا به معده تخریش شوي، او چې کله ډکه شي هغه درد یا سوزش له منځه ځي، او کله چې معده ډکه شي او درد پیدا شي مانا دا ده چې د کولمو د اولې برخې په قسمت کې به خبره وي چې هلته به څه مسله پیدا شوي، یا به زخم شوي یا به ګرېدلي. نو چې کله غذا د معدې څخه وځي هلته کولمې تخریشي نو بیا د درد سبب ګرځي. نو دې ورور ته چې کوم اوس مشکل پیدا شوی ده نو د معدې تکلیف ده چې د غذا د اخیستلو سره معده یې آرام شي، او چې کله وږی شي درد ورته پیدا کیږي مانا دا ده چې هلته تیزابیت ډېر افراز شي، نو معده د تخریش او د ګرېدو سبب ګرځي، بیا دې ته درد پیدا کیږي. نو دی باید خپل معالج ډاکټر ته چې چیرې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې څه معاینات ورته وشي او بیا تدوی ورته شروع شي.
او د دې د خبر نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې. البته په داسې مواردو کې لازمه ده چې باید دوی ناوخته نه کړي او زر تر زره رجوع کړي، ځکه په ډېرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرض د سخت دو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي. زموږ ساسو مخکنه بحث ته بیا هم راشو تسمم ته تاسو د مخکې د مخنیوي لارې چارې خوتله، اما کله چې یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ شي دوی باید په زر تر زر سره ول اقدام وکړي سو د زیات سخت حالت سره د مخکېدونه مخنیوي وکړي.
د غخپل تسمم سببونه مختلف دي چې یا به د میکروبونو له وجې نه دغه پیدا شوي ورته، فرضاً مریضان پاتشین غذا خوري یا د باندې چې کوم غذاګانې دي په بازارونو کې په کراچیګانو دوکانونو کې خرڅیږي دا خوړل کیږي هلته میکروبي شوي، او دغه د خوراک له وجې نه مریض یو تسممي حالت یا فوډ پایزننګ تسمم غذایی ورته پیدا کیږي. دوی ته دوی چې کله اعراض شروع سو د دغه اعراض د شروع کېدو سره باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ترغو دغه د مخنیوي سبب شي. که چیرې مریض ته د تسمم حالت پیدا شي او دی بی غوري وکړي نو د وجود د مایعاتو د ضایع کېدو سبب ګرځي، اسهالات پیدا شي، استفراقات پیدا شي، نو د وجود مایعات ضایع کیږي ورو ورو، بل اخر مریض وخیم شاک حالت ته ځي دا چې دا یو خطرناک حالتونه ده. نو باید مریض د تسمم د پیدا کېدو سره سره سم باید ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرې داسې حالت پیدا کیږي چې مریض ته تنه کانګ پیدا کیږي مګر مثالات کېدای شي 12 ساعته وروسته، 8 ساعته وروسته او یا 14 ساعته وروسته ورته پیدا شي، هغه د میکروب د تفریق دورې پورې د میکروب هغه خپل ژوند وخت پورې اړه لري چې کوم میکروب یې اخیستل په کوم وخت کې اخیستای او اعراض اول په کوم حالت کوم اعراض شروع کیږي. که د کانګو سره شروع سو مانا داده چې وروسته بیا کېدای شي 14 ساعته یا 16 ساعته وروسته ورته اسهالات پیدا شي، او که اسهالات شروع سو نه کېدای شي چې 14 ساعته یا 8 ساعته وروسته استفراقات ورسره پیدا شي. نو دغه خپل د تسمم اعراض دي د میکروبونو او د غذا د معدې د ډکېدو د وجنه کله چې دغه حالت پیدا شو زر تر زره باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب البته اوس بل اوردون کړه واخلو نظر لزازی میدان څخه د ټلیفون په لیکه ده نظر صاحب ستړي مشخ پرونه ته ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه مطرح کړي.
مهرباني ما ډاکټر صاحب نه دا پښتنه کول زای مې دي د ګریب لرم مې ده چې تګریب لرم ګره چې مې ګیس لري میدان مې ګیس لري چې کله وګه شم زیات بار دي چې مورم به هي خو نه بیا دا رژیم نشي کې مې دا مې کریم شربات اړم څنګه دې تکلیف ملګر سره کې دوا بل خبره دا و چې مور دې ټیسټونه کړی دا بده سیم مره هغه نه لاره مې هیڅ پهلوري مې ټیسټ کړای دي د سکوپی مې نامې کړی دي تلویزیونی مې نامې کړی خو دغه خاص مې دې نه مله نیږي خو دا میدان دې زیات ګیس لري چې وګه شم دې زیات خوږیږي.
ډاکټر صاحب تاسو پښتنه او د ضرور واخستل چې دوی بیا هم دغه د یو بل اوریدونکو په سر دغه پښتنه د خپل تکلیف داسې بیان کو چې کله دی وګي زیات درد احساسوي، اما کله چې مور وي
نو بیا د ګیس او د خنور ستونزې ور سره دي
د روس خډيره مننه دا چې دای د مې دي د ګیس احساس کی مخکې یادوري وکړه چې خپل دغه تیزاب چې د پمیده کې ډیر زیات را پریږي سببونه لري ځان ته کیدای شي چې غذاګانی وي مخرج غذاګانی هغه غذاګانی چې میده تخریشوي هغه یې اخیستی وي یا کیدای شي بعضی دواګانی خصوصا د درد دواګانی اخیستی وي هلته میده تخریشوي او یا کیدای شي چې مریض روحي تشویشونه نارامیانی ولري کله چې دغه فکتورونه د درې سببونه سره یوځای شي یو له دغونه د میده د زیات تیزاب د افراز کېدو سبب کیږي کله چې تیزاب زیات شي دننه په خپل دغه میده چې د کسوړي شکل لري هلته د غازاتو یا د یو سم احساس را پیدا کیږي مریض ته نو دوی د کله چې وګی شي دغه لا ډیریږي او کله چې میده بیا پکې غذاوي بیا دغه تیزاب د خپل حد څخه ډیر نه را پریږي نو د همدې له وجې نه کوم کسان چې د میده د تشیدو له وجې نه ورته تکلیف پیدا کیږي نو معنا دا ده چې په میده کې خبره ده تنه دانه ده چې هیڅ پایلوري میکروب هلته باید وي کېدای شي چې میده تخریج شوی کېدای شي چې میده التهابي سبب یعنی التهاب یا میکروبي شوی وي کېدای شي چې میده تخریشوی یعنی گریدلی وی خپل په میده کې دغه کوم مواد چې دی کېدای شي کم راو پریږي اډی راو پریږي یعنی سببونه مختلف دي خو یګانه سبب دا ده چې مریض باید په خپل د غذایی رژیم کې باید کنټرول ولګوي خاص تدوی هم دغه ده
مننه ډاکټر صاحب البته زموږ زیات شمیر هوادوال په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته روغتیايي خدمات ډېر کم وي یا هم روغتیايي کلینیکونه د دوی د هستوګنې له سیمو څخه ډېر زیات لري وي که به هم د تسمم موضوع ته راشو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کیږي آیا دوی د روغتیايي مرکز ته تر رسیدو د مخه دوی خپل هم د دغه مرض د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کیږي نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرزن میده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زړه بدوالی پیدا شو پوښی چې ذاتی اوس نور خبرې په تعقیب را منځته کیږي نو دای همدغه وخت کې کولی شي بعضی د کور کورنۍ دواګانی دي چې هغه یو سر رو لري خصوصا هغه دواګانی چې هضمیت کې رو لري خصوصا گشنی چو نانا او فرزن هضمی ترکاریان دي چې په هضم کې ډیر رو لري نو کولای شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لغنه استفاده وکي چې هغه باید پاک پریمنزل شي او کلورین استعمال شي یا مالګ استعمال شي نو تر هغه چې روغتیايي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي
مننه ډاکټر صاحب بالا بلوک ولسوالۍ څخه جاوید ټلیفون په لګیدل
ډاکټر صاحب محترم ته دغه پښتنه د کچيري د چا مې د چزاوي و چې مننه تزاوی دغه سړی چې خوښ شی وخوري یا معنی ډیر تریخ شی وخوري دا پر دې میډیا باندې تاثیر راوړي که نه راوړي
دا جاوید پښتنه دا و یو څوک د میده څوک د چا میده تیزابي وي کله کده ډیر زیات خوک شي خوري یا تریخ شي خوري دا څه تاثیر لري
د ورور څخه مننه او د خپل د هغه غذاګان چې د مخرج دی یعنی د تخریش سبب کیږي د میده د عصبي سیستم دی په میده کې کوم عصبي سیستم دی د ترخه مواد په واسطه لږ زره تخریش کیږي او یا د غړګین غذا سره یا د خواږه شیانو سره یو څه تغیرات ال تکیمیاوي تغیر د پمیده کې رامنځته کیږي چې دغه کیمیاوي تغیرات خپل عصبي سیستم د میده سره تخریشي او د میده د تکلیفو سبب ګرځي
ډیر زه ته مننه ډاکټر صاحب ورور د خبرونې روسي شیبو ته نزدې کیږو ک په دې ترڅ کې کوم اوریدون کې وو دغه پښتنه به هم را واخلو تر څو پورې چې مونږ کم بحث وکړو او تاسو چې کوم معلومات وړاندې کړل په د میده تکلیف تقریبا د باسي خوړو د میکروبي خوړو د زیاتو خوړو څخه پیدا کیږي او درې ترڅنګ ځنې رواني او عصبي حالات هم د لامل ګرځي مونږ د هواد روانو شرایطو تراشو تقریبا هر ورځ مونږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو په خپل د ډول پیښه تاسو که هم اشاره وته درلودله بل یو بل د غیوب بل اوریدونکو پر حوالو بیا به د خبرونه بحث براون غاړو مهربانو کیرو را کتا سوزان ته پیژنې د خو سخه اوریدونکو د ټلیفون په لیکه ده مهربانو کی بلرور تاسو ځان راو پیژنې او خپل پښتنه مطرح کړئ
کفنه می دا د چې کلا دډای وخرم دسه د میدان دسه بوج راشي دا به څه وکړي.
اها د ضرور کسان پختنه سو سو واره جواب شوه ده به هم وای چې ډوډۍ اخرینو په میده باندې ډول بوج راځي
ورور څه مننه ده د میده دی بوج د سبب خپل دغه د رژیم غذایی د غذاګانو پورې مربوط دی ګوره چې دی وګی وی یعنی خبره نشته خو کله چې میده ډک شي نو دا رقم یو بوج ور باندې راځي مانا ده چې خپل په رژیم غذایی کې باید کنټرول چې کوم غذاګانی د دې دغه حالات سبب ګرځي امغه غذاګانی د نخري
بالکل دغه خطرې قده او د دې تر څنګه تاسو هغه اولنې سپارښتنه چې باید میده په دریو حصو وېشي او خوړه د تر هغه حد پورې وخوري چې د دوی هغه د بوج زیات بوج سبب نشي. نو بیا هم که ډاکټر صاحب خپل بحث ورو راون غړو کوم عوامل ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خوړه میکروبي خوړه یا باسي خوړه او د دې تر څنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله نه کله د میده د امبرازو سبب ګرځي دغه مسایلو تک په کتو سره ستاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي
ټول هغه وطنوالو ته زما دا پیام دی یغوې ته دا وایل غوړم چې د میده د تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې یادوري شو چې میکروبونه دي دواګانې دي غذاګانې دي عصبي نارامیانې دي نو دغه فکتورونه د میدې په امراضو کې رول لري کوشش دی وکړي دوی چې له دغه فکتورونو څخه ځان وساتي دا چې افغانستان په داسې یو شرایطو کې قرار لري نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 95% ټول د میدې په تکلیفو باندې اخته دي چې یګانه سبب همدغه روحي نارامیانې دي او متنوع غذاګانې دي هغه غذاګانې چې ملک ترازی له بیرون څخه دغه اخیستل دي نو دغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی فرضاً کوم غوړ چی رازی کوم مواد چی رازی له بیرونه دغه تجزیه تحلیل نه ده شوی د همدې سبب نه ده چې د میدی تکلیفونه په افغانانو کې بیخي ډیر ده تقریبا 95% زموږ افغانان د میدی په تکلیفو باندې اخته دي یا به میدی تخریش یا به میدی زخم شوی یا به میدی میکروبی شوی یا به میدی په سرطانی حالت تللی وي نو دغه ټول سببونه چې دی غذاګان دي نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکي عصبي تشویشونه دی رفع کی او د درد دواګان دی ډیر نخوري خپل د غذا او وبه کسي شي دا به ورته ګټه ډیره ولري نو چون افغانان په ډیر مشکل سره اخته دي نو کوشش دی وکي چې خپل رژیم غذایی باندې ډیر کنټرول چي دی مې دی تداوی یګانه سبب رژیم غذایی ده رژیم غذایی باید کنټرول شي یعنی پرهیز د دسه غذاګانو نه چې هغه میده تکلیفوي خپل مریض پیږي چې کله می دغه غذا وخوړه او زما میده په تکلیف پر لمغه غذا نه دی اجتناب وکړي نه دی خوري
بل او ډاکټر صاحب ډېر کله دا هم دیدل شوی چې دا مونږ په خپل ژوند کې په خپل چاپیریال کې هم ډېر کله دا مسله شاهدانو چې ډېر زیات په درملو اتکا کیږي آیا درمل کولی شي چې د غستون زحل کې کنه دوی باید پرهیز وکړي یا هغه لارې چارې باید غوړه کړي چې درملونه بغیر دوی کولی شي د درملانو کې
دا یو مقوله ده چې ویل چې د تداوی څخه د علاج څخه وقایه به تر ده نو لدینه چې موږ دوا ته زو او په دوا باندې اتکا کو لدینه مخکې باید وقایه وکړو وقایه به تر ده له علاج نه نو کله چې بیا کوم حالت رامنځته کیږي بیا نو مجبوري چې موږ هغه تداوی ورته توصیه کو فرضاً میده میکروبی شوی یا زخم شوی نو ډاکټر بیا مجبور ده چې هغه ته تداوی ورکړي غیر د تداوی نه بیا هغه نه جوړیږي هغه او قائم وکي هغه نه جوړي کې خو ترغو چې هغه سبب لمنځلار نشي الا نشي خو موږ مخکې لدینه چې دغه تکلیفونه پیدا کیږي د وقایه وقایه خپل په رژیم غذایی باندې کنټرول لګول دي نو د کوم کسان چې خوراک ډیر کې خصوصا اوس د روزي میاشت لاړه خلاص شو او بوزه شو د غرونو ته زما توصیه ده چې دوی په خپل رژیم باندې کنټرول وکي او میده به ډیر نه ډکی هغه فارسی کې یو متل ده چې وایي سوک چې ډیر خوري میګه کس کې زیات میخورم کس کم میخورم مثلی اهو پریدن است او کس کې زیات میخورم مثلی مایو وری تپش تپیدن است تپیدن است نو کوشش دی وکي چې د خپل رژیم باندې کنټرول او خوراک دی کم کی او مغدری مرحله دی میدی دی مخې بوزي چې د غذا برخه د هوا برخه او د اوبو برخه بیا به ان شاء الله په د میډي په تکلیفو باندې باندې اخته کیږي.
ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړی ورځ زمو بلنه مو منله دا اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویل. عزت من اوریدونکو له همدې سره د خبرونه روسي شیبو ته رسیدو. تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تقریبا تر ډیره پورې دا تاسو کولای شئ چې د داسې امراضو په مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي. که لږ خوري تل به خوري او تل به د ښه صحت خاوندان وي او هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو د باسي خوړو د دو څخه ځان لری وساتې او خپل نظافت ته پام وکړي. ډیر زړه مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني ډیر مننه.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 2.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام های من ستار فروغ را بپذیرید. ایام خجسته عید را برایتان تبریک عرض میکنیم. در یک ساعت پیش رو برنامه عدالت و مبارزه با فساد اداری به طور زنده از رادیو آزادی پخش میشود. اما در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. گزارش ها از ولایت هرات می رسانند که در حمله طالبان مسلح 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام های قلوردوی 209 شاهین در ولایت